ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام دا خبرونه یو سات دوام کوي پر اپورونی کوي چې افغان حکومت وي د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. دا هم اوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. نن د شنبه ده، د لیندیا قوس 15مه د دسمبر میاشتې 5مه په پیل کې خبرونه. ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت د خپل هیواد د یو هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د یوې اونۍ عملیاتو په جریان کې تر 500 زیات وسله ور وژلې. د ایټالیا صدر اعظم استعفا وکړه. ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت د خپل هیواد د یو هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. محمد جواد ظریف دغه خبره پرون په هند کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. شغلی ظریف ویلي د دې سفر پر مهال به له افغان لوري سره د ایران او افغانستان د ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی او جواد ظریف ترمنځ په پرونی کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبري وسوي. د ایران له اسلامي جمهوریت سره پر اقتصادي همکاریو لدی ډلې د هغو تاسیساتو په اړه چې په پم کې ده په چابهار بندر کې ایجاد سي خبري وسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همجمنه وکړه چې د نورو خبرو لپاره یو میاشت وروسته افغانستان ته راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا لپاره په کار ده په چابهار بندر کې د تاسیساتو جوړول ګړندي او عملي سي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلی چې ویلي دي افغانستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او تهران په دې لار کې له کابل سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قمندان وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شفق دوه په نامه روانو پوځي عملیاتو کې سلګونه وسلوال وژل سوي دي. تورن جنرال داود شاو فادر ویل چې دیوی اونۍ په بهیر کې د پوځي عملیاتو پر مهال 1555 وسلوال وژل سوي، 403 ټپیان سوي او یو لستنه ژوندۍ نیول سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې افغان پوځ اوس د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي بڼه غوره کړې ده. د 215 اتل قول اردو عمومي قمندان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې هلمند او اروزګان ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهد دي او تاوتریخوالی زرګونه کورنۍ مجبوره کړې چې نورو سیمو ته کډه سي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم سوي چې په نتیجه کې یې درې تنه مړه سوي دي. د دې کورنۍ درې نور غړي په روغتون کې بستر سوي دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امنی ازادي راډیو ته ویل چې د دې کورنۍ د مسمومېدو انګیزه لا څرګنده نه ده، خو د خپلوانو له ادعا سره سم یې دوه مشکوک کسان نیولي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې په مسموم سوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. امنیتي مقامات وایي د دې پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له هغې استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام سو. هغه دا یوه ښکاره فوق العاده ماتې وګڼله. اروپا پلاوه رینزی نن سهار وختي په یوه کانفرنس کې خپله استعفا اعلان کړه او د هغې ټول پښتنې مخالفانو ته یې د بریا له کبله مبارکي ورکړه. د ټول پښتنې د نه یا مخالف کمپاین په قانع کوونکې توګه وګټله. د دغه کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هیله من یم زموږ د هیواد ایټالیا او ایټالویانو له ګټو سره سم فعالیت وکړي. د پرونی ټول پښتني برخوالو په خپلو رایو سره هغه پیشنهادونه رات کړل چې په مرسته یې صدر اعظم ته زیات صلاحیتونه په برخه کېدل او په دې توګه د کولای سوی د مشرانو جرګې او محلي چارواکو د صلاحیتونو په محدودولو سره اقتصادي اصلاحات راولي. بلخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړه. دی له اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد صدر اعظم وو. تمه کېدله ښاغلی کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړي، خو د نن ویل دی د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره پر قدرت پاتې سي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې اوس د استعفا پریکړه کړې ده.
I've got no option but to do it now. Now's the right.
مال استعفا پرته بل انتخاب نه درلود. دې پر ځای چې بل وخت استعفا وکړم، شبدا وی چې اوس یې اعلان کړم. نه غواړم چې خپل ولس گمراه کړم. جان کیو ویل دا مناسب وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي. د زیاته کړه د خپل مرستیال بل انګلیش ملاتړ کوي چې د ځایناستی وي. د اوتریش د ولسمشری په انتخاباتو کې شیارخی کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان دیر بیلن په وړاندې چې یو خپلواک کاندید وو ماتې وخوړله. د اوتریش زرغون ګوند د بیلن ملاتړ کوي. د هوفر د اوتریش د ازادي ګوند پرون په داسې حال کې خپله ماتې ومنله چې په لومړنیو اټکلونو کې وویل سول چې وان دیر بیلن د رایو 45% او هوفر 46% ګټلی دي. او په ازبکستان کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونه پرون ناوخته وتړل سول. په ازبکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې 3 میاشتې وروسته ترسره سول. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي چې لومړنۍ نتیجې به نن د ورځې په جریان کې اعلان سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د راپورونو او تحلیل برخه ته افغان حکومت وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
تصویر واضح حل وضعیت منطقه چالشات منطقه با او مواجه هست. اطراف وضع را جمهور بیان کرد.
دا هم امر چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار خپل هیواد ته له رسیدو سره سم پر پاکستان د لګیدلو تورونو په اړه خبرې کړې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په باب هم خبرې کوي. دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان وروستۍ څرګندونې نه ردوي. هغه اداري فساد په افغان قواوو کې لویه ستونزه بللې وه. په کابل کې د عدالت په نامه د یوه بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول سي چې په میدان وردګ ولایت کې یې یو محصل اعدام کړی. خو د میدان وردګ چارواکي وایي
ونیول کې به میدان وردګ ولایت مقام او امنیتي بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید عملي اقدام وسي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سئ. افغان حکومت وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس پرون د هند په امرتسر ښار کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه کانفرنس کې له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې له ټوریزم سره رښتینی مبارزه وکړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې سیمې ته د موجودو خطرونو پر وړاندې د ځینو هیوادونو په نه پاملرنې انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د تروریزم پر ضد د ګډې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
حکومت افغانستان تلاش کرد چې برای نشست کې نمایندای ده ها کشور حضور داره.
دوی افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ سیمې ته د ورپېخو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه. د جمهوریت ریاست په وینا ولسمشر غنی د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د وینا سربیره د سیمې د هیوادونو له یو شمېر لوړرتبه مقاماتو سره هم وکتل. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې له اسلام آباد یو ځل بیا وغوښتل چې د ښه او بد تروریست توپیر پرېږدي او له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دی وی ولسمشر له پاکستان او غوښتل چې خپل ژمنې عملي کړي او د ښه او بد تروریست له تفکیک پرته باید د تروریزم پر ضد قوي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مخاطب کړ او ورته وویل چې کوم 500 میلیونه ډالر مرسته چې پاکستان له افغانستان سره اعلان کړي که هغه د تروریزم پر مهارولو مصرف شینو اغیز به زیات او ګټور وي. جمهوری ریاست وای سرتاج عزیز له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د امنیت او سولې په پروسه کې همکاري وکړي. په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازیو برخه درلوده.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې بللې دي. هغه له هند څخه لاستنېدو سره سم دغه څرګندونې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ولسمشر څرګندونې افسوسناکې خو د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د پوهېدو وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هندوستان کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ تور لګاوه. افغان ولسمشر د هندوستان په امرتسر ښار کې دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 500 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې، خو خبر دا وي چې دغه هیواد له موږ سره دغه مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت ته منځه یوسي او ترهګرو ځپي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار له هندوستانه تر راستنېدو سمدستي وروسته په اسلام آباد کې خبرې غونډه وکړه او په هندوستان کې د افغانستان په اړه کېدونکي آسیا زړه کانفرنس کې خپل ګډون او له دغه هیواد سره پر تاوتریخوالي سربېره امرتسر ته تک دفاع وکړه. منګل غواړو چې دوه اړخیزې مسلې پر څو اړخیزو مسایلو برلاسي کړو، لکه څنګه چې دا کانفرنس د افغانستان په اړه او موږ له هندوستان سره پر تاوتریخوالي سربېره پکې ګډون وکړ، ځکه چې موږ غوښتل له افغانستان سره یووالی وښیو او د سولې او ثبات لپاره خپل تعهد څرګند کړو. ښاغلی عزیز، همداشان د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې وبللې، خو په خبره چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دا څرګندونې د پوهېدو وړ دي.
That statement is regrettable but also understandable because the
خکاره د ښاغلی اشرف غنی سرګندو نه افسوسناکي خود دي تر څنګ د پوهېدو وړ هم دي، ځکه چې په افغانستان کې تر هغه یو د خلکو د مړنې کچول وړه شوی او د پاکستان په پرتله پکې بمی چاودنه هم ډېر شوې دي. هلته د مایوسۍ کیفیت دی او چې دغه مایوسۍ او په تیرو کلونو کې پر پاکستان د تور لګول رجحان ته پام وکړو، نو پوهېږو چې دا ډول سرګندو نه ولې کیږي. خغل عزیز، همدار از ویل چې د کانفرنس په سرونو کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې هغه ته یو څل بیا ډاډ ورکړ او هغه ژمنه یې تکرار کړه چې وزیر اعظم نو شریف په کابل کې ورسره د لیدنې پر مهال کړې وه او هغه دا چې پاکستان به خپل خاور د نور هیوادونو پر خلاف کارېدو ته پرې نږدي. نوموړي په خپلې خبرې غونډه کې ترهګري د ټولو هیوادونو ګډه ستونزه وبلله او ټینګار یې وکړ، موږ د ترهګري په مخنیوي کې فشار نه منو ځکه چې دا کار موږ د خپلې قومي ګټې لپاره کوو. د بهرنیو چارو سلاکار له افغانستان سره د پاکستان اړیکې نشلیدونکي او ژورې وبللې او په خبره چې هیواد یې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي.
د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته د سیمې د هیوادونو مطبوعاتو هم پام اړولی دی. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس ته چې پرون پای ته ورسېد، تر ډېره د سیمې د هیوادونو ورځپاڼو پام اړولی، نه لویدیځو ورځپاڼو، خو برتانوي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا پر هغې برخې ډېر تمرکز کړی چې د کانفرنس ګډونوالو ته یې کړی او یو ځل بیا یې پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ په خاطر انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې په وینا غنی وویل پاکستان د هغه 500 میلیون ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې د کولو ژمنه کړې په خپله د تروریزم په لمنځه وړلو ولګوي او ټینګار یې وکړ چې تر هغو چې اسلام آباد د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، که له هیواد سره یې هر څومره مالي مرسته وشي کوم درد نشي دوا کولی. کاناډایي ګلوبل اند میل ورځپاڼې هم دې کانفرنس ته په اشاره لیکلي چې افغان او هندي مشرانو د تروریزم د ملاتړ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ټینګار وکړ چې ګاونډي هیوادونه دې د هغو سخت دریځو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او په خپله خاوره کې دې ځای نه ورکوي چې په سیمه کې شخړې مخته وړي. پاکستانی ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې د ردولو په اړه د ولسمشر غنی پر څرګندونو ډیر تمرکز کړی او لیکلي دي چې افغان ولسمشر غنی په بشپړه توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله او نن د آسیا زړه په کانفرنس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرتسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه ومني او ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولې بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هندو رسپانه تر دې سر لیکلاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړ. لیکي د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه او پاکستان یې تورن کړ چې په خپله خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړی چې د جنوبي آسیا سیمې بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا مودی وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالي له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د هغې په وینا د تروریستي شخړو پراختیا ټوله سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره مل وي. پاک تریبیون ورځپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا ته کتنه کړې او لیکي هند او افغانستان په خپلو کې د کارګو هوایي خدمات پیلوي. ورځپاڼه لیکي هند او افغانستان له دې لارې په خپلو کې سوداګري ځکه پراخوي چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې له پاکستان سره کړکېچنې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې په ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا او ولایتي چارواکي وایي چې سږ کال یې په دغه ولایت کې د ایډز 43 پیښې ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینې څخه اورئ چې راسره په مستقیم تماس کې دی. رښتینې صاحب، سهار په خیر، نور معلومات څه دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د ایج د نړیوالې ورځې په مناسبت چې یوه غونډه جوړه شوې وه، هلته چارواکو وویل چې سږ کال په کندهار کې د ایج په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 43 تنو ته رسیږي. د چارواکو په وینا د درملنې د البته د ایج ناروغۍ د درملنې د څانګې مشر په دې ارتباط خبرې وکړې. هغه وویل چې په ایج د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي یو لامل دا دی چې په نشي توکو د روژدو کسانو شمیر زیات شوی دی او د هغوی لپاره یو مجهز روغتون شتون نه لري. دی وایي چې په دې توګه موږ ویلی شو چې د تیر کال په نسبت شش کال د ایج یا ایچ آی وي ناروغان زیات شوي دي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو سره د خلاصو سرحدونو درلودل، بیکاري او جګړه هم هغه نور موارد دي چې د چارواکو په وینا د ایج د ناروغۍ ګرافي لوړ کړي دي. دوی 13 کسان یادی چې په وینا شپاړستانه نارینه، یو ښځه او یو کوچنی دي چې پروان کال کې د وینې د معایناتو پر اساس تشخیص شوی چې په ایج اخته دي. کندهار تقریبا شاوخوا 3 میلیون نفوس لري، خو د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې یوازې د 3 زره په شاوخوا کې نارینه او ښځې د ایج د ناروغۍ د معلومولو په هدف معاینه کړي دي. چارواکي وایي چې د ایج د ناروغۍ د معایناتو لپاره ځانګړي څانګې فعال کړي دي، خو ډېر کم کسان زړه ښه کوي چې خپل وینه معاینه کړي.
او په 1950 کال کې موږ 43 د ایچ آی وی مثبت پیښې لرو. شپاره سینار نه دي، یوې زنانه دي او یوې هم ماشوم. موږ په 1950 کال کې جمله 3,165 کسان ته د ټولو روغتیایي مراکزو په شمول ناروغان ته معاینات سره کړي.
بله، دا ډاکټر همایون رحمانی و چې دا شمیر په اتباع معلومات ورکړه. دی پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. دی وایي چې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکول شي تر څو هغه څانګې چې د ایج د ناروغۍ د معلومولو لپاره پالیسي وي دي هغو ته مراجعه وکړي او خپله وینه معاینه کړي.
صادق رښتینی و په کندهار کې. د ننګرهار ولایت چارواکو فیصله کړې چې په ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د هرې ولسوالۍ په سطحه نظامي شوراګانې جوړې کړي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي چې له جلال آباد سره په مستقیم تماس کې دی. د څه ډول شوراګانې دي او خلک څه وایي چې څومره اغیز لري د ولسوالیو د امن پر ټینګښت؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. دغه پریکړه تېره ورځ د ننګرهار ولایت مقام کې د نظامي شورا چې د ولایت په سطحه په دې کې دغه فیصله وشوله چې والي امنیتي اردن لارښوونه وکړله چې هغه امنیتي شورا چې په مرکز کې د دغه رنګ شوراګانې باید په ولسوالیو کې جوړې شي. والي محمد الله منګلي وویل چې دوی په پام کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته عملیات ترسره کېږي، لکه بېلګې د چپچراګام ولسوالۍ ورکړله، په دغه ساحو کې دوی شاوخوا په سلګونو د سیمې خلک په امنیتي لوک کې جذبوي چې هغه د محلی پولیسو یا سرحدي پولیسو کې جذبه ده. دغه سیمیز خلکو نه بدوی یو امنیتی شورا جوړه او دغه امنیتی شورا ته دنده سپارلې ده چې دوی د خپلې سیمې د لاخ امنیت په خاطر باندې دوی سره هغه کومې تجربې چې لري او نظر لري دا به شریکه او هغه ارتیا چې په ولسوالۍ کې پیدا کیږي امنیتی ځواکونه ته دغه شورا د خوانه په ولایت ته پیشنهادېږي او ولایت عاجل اقدام کوي. د ولایتي چارواکو همدارنګه د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په خبره باندې که دغه شوراګانې جوړې شولې نو هغه تشه چې اوس د امنیتي لوکې کې ده یا هغه ارتیا چې کله کله هغه ستونزې چې دوی ورسره مخ کېږي د دې ستونزو مخنیوی به ورسره وشي.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
خبر یاست له فضا څخه تازه راغلی چینایي فضانه وردان وای په فضا کې داسې ژغونه اوریدلی چې په خپل ژوند کې تر دې وړاندې نو اوریدلی. چینایي فضانه وردان وای په فضا کې ډیر مرموز ژغونه لکه څوک چې د چا دروازه ډبوي اوریدلی دي. یو چینایي فضانه ورد یانګ لی وی چې لومړی ځل په 2003 میلادي کال په شنجو 15 ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ د چین دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په ځلونو یې سفینه داسې ټکول شوې لکه څوک چې دروازه ورټکوي. یانګ د چین یو څلوېښتم فضانور دی او د 2003 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو ډېر ساعتونه په فضا کې تیر کړي دي. د وبل ژغونه داسې ول لکه څوک چې په لرګین څټک د ستور بیړۍ وسپنیزه باډۍ ټکوي. خو دې ته ورته ژغونه یې په مځکه کې له ډېرو تجربو سره سره وانه ورېدل. د وی دا ژغونه یو وار نه بلکې په ځلونو اوریدلی دي. چینایي فضانوردان اټکل کوي چې دا ټکابه ممکن د نورو مخلوقاتو له لوري وي. دوی وایي چې په مځکه کې فضایي سفینه په مختلفو وسایلو وټکوله خو همغسې اواز ترې پورته نه شو.
اسمت ساروان ساينسي معلومات اورول. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي. تفصیل دغه شار د احمد شبر په راپور کې.
په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناټو یو چارواکي د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د افغانستان، اوکراین، د دې تړون تر پولو ورهاخوا د سبا ټینګېدل او همداراز د ناټو او اروپایي ټولنې پر مشارکت بحث وکړي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو د یو چارواکي په وینا اټکل کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او همداراز د ناټو جګپړې ملکی استازی اسماعیل آراماز هم د بروکسل په غونډه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استازیو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې دې غونډې ته استازی راواستوي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی چارو د دفتر وی چارواکي ماریان اوبری وویل چې په دې غونډه کې به د وارسا د غونډې ژمنې تجدید شي.
This meeting will provide an opportunity to reaffirm the commitment towards
دا ناسته د ناټو د شریکانو او متحدانو د ملي وحدت له حکومت سره یو ځای په پولند کې له افغانستان سره د شویو شمنو تجدید ته لار هواروي. د ناټو مشرانو روان کال د جولای په 8 او 9 مجمنه وکړه چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به د 2000 کال تر پایه دوام ورکړي. په دې غونډه کې د ناټو د 28 غړو هیوادو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او له هغوی سره د مرستې په هدف پیل شو. د اوس لپاره نږدې 13,000 نړیوال ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړی شي چې سږ کال د ژمي په درشل کې هم په افغانستان کې یاغیان فعال دي. د داعش هلو ځلو هم د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د دې سربیره د ناټو مشرانو د وارسا په غونډه کې د افغانستان چارواکو او خلکو ته ښکاره پیغام ورکړی و چې د افغانستان د حکومت او خلکو تر څنګ ولاړ دي او پرې به نشتي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو امن کور شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي. د اداري فساد په افغان قواوو کې لویه ستونزه بللې وه. دفاع وزارت څه وایي؟ د واصل وصال راپور به واورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ویلي وو د افغان ځواکونو په وړاندې لوی ننګونې فساد او کمزوري رهبري ده د افغانستان دفاع وزارت نه ردوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنیش د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم د افغانستان په اردو کې فساد موجود وي، خو ټینګار کوي چې د وزارت رهبري د فساد د لمنځوړلو ته ژمنه ده.
ما ګپای جناب آقای جنرال جان نیکلسن را رد نمی کنم.
دوی زه د خاغلی جنرال جان نیکلسن خبرې نه ردوم، خو موږ د فساد پر وړاندې په مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې لرو او هڅه کوو چې د دفاع وزارت په ټولو سطحو کې د فساد مخه ونیسو.
وزارت دفاع در همستوه کاملا قطع بسازین.
نیکلسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په مقر کې له خبریالانو سره خبرې کولې سرګند کړه چې په یک ملاتی سیستم کې فساد او غفلت د دې سبب شوی چې په پوځي اډو کې افغان سرتیرو ته اوبه، غذا او جنگي تجهیزات ونه رسیږي. جنرال جان نیکلسن همدارنګه ویلي چې د ستونزې د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په روحیه ناوړه اغیزه کړې. د جنرال جان نیکلسن له سرګندونو وړاندې د تورته سرګندونې په افغانستان کې هم مطرح شوې وې، حتی په ځینو مواردو کې د جګړې لومړۍ کرښو ته د مهماتو، غذا او اوبه د نه رسېدو په اړه شکایتونه شوي وو. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د افغانستان په اردو کې له تیرو وختونو راهیسې فساد موجود دی. خاغلی مرخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نیکلسن نه باید دغه موضوع له رسنیو سره شریکه کړې وای.
اما متاسفانه گفت رزیز که چرا نیکلسن تر تبصره را میکنه؟
دوائی ولی نیکلسن پر دغه مسئله تبصره وکړه په داسې حال کې چې خپل په هغه څه کې شریک دي چې په افغانستان کې ترسره شوي. اردو دوی په خپله جوړه کړې، دوی یې په ګمارلو کې رول لري، دوه سری حکومت دوی جوړ کړی چې د فساد لامل ګرځي، اطاعت له منځه تللی او هر کس په یو بل کس پورې تړلی دی. خو د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی بیا اصلي ستونزه بیا د افغانستان په ملي اردو کې د یوې واحد رهبرۍ نه موجودیت بولي.
د وزارت دفاع ما د بعضې حلقای شان مشکلې کالان داره.
دی وایي د دفاع وزارت په یو شمېر کړیو کې لوی ستونزې موجودې دي، لکه له یوې واحدې قومندې څخه اطاعت نه کوي. مثلا په کندوز کې د ملي اردو نتیجه منفي وه، په دغه مورد کې باید تغییرات یا همغږي رامنځته شي.
نیروهای امنیتي ما د بعضې مهاجر جنگ یک قومنده او یک دست باشه.
د ولسي جرګې دغه غړی په دې برخه کې له ولسمشر څخه غواړي چې د ملي اردو په چوکاټ کې اصلاحات راولي. خاغلی احمد زوی تر هغه وخته چې په دفاع وزارت کې ملي اردو ځواکونه له یوې واحدې مرجع څخه اطاعت ونه کړي، تر هغه به د افغانستان په ملي اردو کې ستونزې له منځه ولاړې نه شي.
په کابل کې د عدالت په نامه د یوه بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول سي چې په میدان وردګ کې یو ځوان اعدام کړی. رحمت الله افغان
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال د محصلې د مول خلک او مدني ټولنې سخت په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړیو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمید وردګ په داسې حال کې چې سترګې له اوښ کوډه کې وي په ژړغوني غږ داسې وویل:
انجینری کې به د افغاني کانکور خود کامیاب شو.
هغه انجینر چې په لسو افغانیو کانکور ولس کامیاب شو، خو هغه هم پرې نه خود. خو لطفا بیا باید امنیتی ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی و او نه یې هم په چا تیری کړی و. یوازې محصل و او غوښتل چې خپل آینده جوړ کړي.
د میرمن وردګ په خبره کچیرې د دغه کار خپل سر او اعدامونو او وژنو مخونه نیول سي، نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کیږي، د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی. خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی. ښاغلی منګلوی دوی هڅه کوي چې د فیض الرحمن د اعدامولو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ په دې برخه کې اقدام کړی او قومي مشران مو ورلیږلو، ما قومي مشران خپل هلې ځلې وکړي. د ولایت مقام هڅه هم دغه ده ترڅو د هغه کسان چې د ده د اعدام او د نیولو په برخه کې مستقیم لاس درلوده هغه وپېژندل شي او په نیولو کې به میدان وردګو ولایت مقام او امنیتی بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او په دې برخه کې موږ جدي اقدام کوو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د فیض الرحمن وجل کېدل کومه نوې پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د روان کال د سرطان په میاشت کې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د استیناف محکمې او قاضي حمیدان سوی د غرض د ملي اردو 15 سرتیري هم د اسد په میاشت کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول. د پیښې په تیره بیا په میدان وردګو ولایت کې د پوهنتون د محصل فیض الرحمن اعدامول خلک سخت اندېښمن کړي او حقوقي غوښتنه کوي چې ورته پیښې باید تکرار نه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکې میاشت د خپل هیواد د یوه هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 500 زیات وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم شوي چې په نتیجه کې درې تنه مړ شوي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له هغې استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پوښتنه کې ناکام شو. بلخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپله استعفا اعلان کړه. په ازبکستان کې د ولسمشري انتخاباتو د رایو مرکزونه پرون ناوخته وتړل شول. د اوتریش د ولسمشري په انتخاباتو کې شیارخي کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان دیر بیلن په وړاندې چې یو خپلواک کاندید وو ماتې وخوړله. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په اصل کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 9000 افغان ښځې د تاوتریخوالي قرباني شوې. تفصیل د عباد الله هننزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي لا هم 80% افغان ښځې په یو ډول سره له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغه ادارې استازي متین شاهین د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره باید عملي اقدام وشي. د ایوای سره لدې چې له ډیرو کلونو راهیسې میرمنې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ دي، خو په دې برخه کې لا هم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
زما په باور کله چې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوو باید عملي اقدام هم وکړو او دا اقدام باید انفرادي وي. دلته موږ ټول د تاوتریخوالي په اړه یوازې اورو او پرې خبرې کوو، خو د مخنیوي لپاره عمل نه کوو. نو ځکه لازمه ده چې په لومړي پړاو کې باید موږ هر یو انفرادي اقدام وکړو او د دغه پدیدې مخه ونیسو.
ښاغلی شاهین وایي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان له روغتیا وزارت سره په ګډه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي او نږدې 15000 صحي کارکوونکو ته یې روزنه ورکړې چې د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو ته رسیدنه وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت سره د ښځینه پولیسو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د دغه وزارت اړوند د کورنۍ د خوندیتوب په مرکزونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 8301 قضیې ثبت شوې دي او د هغو ښځو درملنه کېږي چې د تاوتریخوالي قرباني شوې دي.
لکه نن چې موږ په 2014 کال کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د کورنۍ د خوندیتوب مرکزونه جوړ کړل او اوس دغه مرکزونه 12 ته پورته شوي او د ښځو پر وړاندې 8301 قضیې زموږ سره ثبت شوې دي. په دغو قضیو کې تر ډیره هغه ښځې دي چې وهل او ټکول ورسره شوي، شمیر یې 3000 ته رسیږي.
د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری تیرونی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمنځلو په مناسبت جوړ شوې غونډه ته ویل چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خزې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي. اخوا د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی وایي کلیوالې ښځې لا هم صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. اغلې رضایی وایي ښځې په صحرایي محکمو کې محاکمه کیږي او په ټولنه کې له ناوړه دودونو څخه رنځوړي.
ما شاهد دور زدنها بودیم، شاهد
نموری وای مګ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ښځو د درو وهلو او څنګه سر کولو شاهد یو، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لزګونه هغه ښځې او انجونې ګورو چې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. لا هم سلګونه ښځې او انجونې صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه انجونې له زده کړو محرومې پاتې دي.
لدې مخکې د ښځو د حقونو فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. خو اړوندې ادارې بیا وایي چې تل یې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې څېړلي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.
افغانستان که خو قطعا زنانه او تا پا حیز دیا و پراپرتی فکر کیگی روی و جایداد ده.
تاوتریخوالی یو زشت عمل ده. نودده آمیلون تا باید ده عادلانه محکمه دلاره نه. اطمان قانون تطبیق شد.
خزه همیشه خکار کوي، هیڅ وخت په فساد کې دی دخیل نه دی او نور په کور کې اته د خزو په ډیر قدر کې.
د خوست ځینی اوسیدونکو په مرکز اول سوالیو کې لنیمګړو روغتیایي خدمات څخه شکایتونه لري. چارواکي څه سپیناوی لري؟ د نجیب الله خیل راپور به وورو.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمیر خلک وایي چې دوی سره په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او ځینو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي په هغو کې بیا د دوا درملو او مسلکي ډاکترانو کمی موجود دی. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ولسوالیو او اطرافي سیمو د ډېری روغتیایي مرکزونو ډاکتران او نور طبي پرسونل سمه حاضري نه ورکوي، ناوخته دندو ته راځي او له رسمیتو وړاندې خپلو دندو څخه بیرته شخصي ځایونو ته ځي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړی قدیم افغان هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د یادولو ترڅنګ د ځایي ادارې همدارنګه اړوند وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو حل ته توجه وکړي.
کله کله دوایي نه وي، کله مثلا دغه پرسونلي نه وي. په مختلفو سیمو کې چې کلینیکونه لرو په هغه کې ام ډي ډاکټران نشته او ځین داسې سیمې دي چې هغه پرتې سیمې دي چې هغه دغو لاسرسی کلینیک ته نه کیږي. د ولایت په سطحه په اداره باندې هغه په مرکزي اداره باندې غږ کوو چې څومره زر کیږي دغه ستونزه په خوست ولایت کې حل کړي.
که څه هم د خوست په ټولو ولسوالیو او مرکزي اداري واحدونو کې لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز موجود دی، خو خلک وایي چې هر ولسوالۍ داسې سیمې لري چې د ولسوالیو تر روغتیایي مرکزونو له لسو تر پنځوسو کیلومتره پورې په واټن کې پراته دي. د موین په نوم د سپیر د ولسوالۍ یو تن اویا کلن سپین ګیری همدا ستونزه یادوي.
میښځه د سپیر اته کلینیک ته ځي، دا دومره مزال دی که دوی جنا چې ونڅه په دوامه د په پښیر شي ته دا مشکل تر اکسه ښځه چې رسېږي ته دا باسه ختم شي.
حاجي ګل سمین خان چې د یعقوبۍ د موسیدون کې دی وای د دوی په سیمه کې لزګونه کړی دي، خو نګدی ورته کلینیک نشته نو دوی له مجبوریت د درملنې لپاره خوست ښار ته ځي.
موږ په کوبایو کې به هیڅ کلینیک نه لرو او دا ټول کورونه چې کوم دي د خوست ته څه مشکل وي ټول د خوست ترتی خالقاري بوندي مقصد سرمایه نه لري د موټر کې نه لري. نو موږ غوړو چې موږ ته خپل کلینیک جوړ شي چې غازی کار غریب ته مقصد نو مریض ورورس.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای د عامه روغتیا ریاست په چوکاټ کې ارزه کیدونکو خدمتونه د پنځنی ملک خلکو لپاره دي. حال دا چې د واکسینو د احصایې تر مخې د خوست نفوس نږدې یو نیم میلیون خلکو ته رسیږي.
موږ د شپږ نیم لکو خلکو دوا درمل پنځلس لکو خلکو ته رسوو، په دې کې به خامخا شکایت کیږي دا دوا به مخکې د وخت نه خلاصیږي. دغه مشکلات زه په همدغې دلیل باندې تاییدوم، خو دا هیڅکله نه منم چې د موږ په روغتیایي کلینیکونو کې پرسونل نشته او هغه غیر ضروري کوي یا د مخکې د خپلو وظایفو نه ځي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د خوست ولایتي شورا غړو هم په یوه ډله ییزه څارنه او کتنه کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو نیوکې کړې وې او مسؤلینو څخه یې غوښتي ول چې خلکو ته د وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو عرضه کولو ته جدي پاملرنه وکړي.
محیب الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی په هلمند کې غیر مستحق کسانو ته مرسته ورکول کیږي هیله ده چې مخنیوي وشي. حقیار له کندهار د ولسمشر لخوا تر چابهار بندر پورې د ریل ګاډي د پټلۍ پرانستنه د افغانستان د پرمختګ یو مثال دی. هیله ده چې نورې داسې پروژې هم پیل شي. محمد جمع بهرامي له لغمانه افغان دولت باید د بیارغونې پروژو ته زیاته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول د سړکونو جوړونې ته چې له دې سره به له دولت د ولس ملاتړ نور هم زیات شي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د میدان وردګ په چک ولسوالۍ کې د یو محصل په دار ځړول ډیر وحشیانه عمل و. دولت باید د دې پېښې په باب د جدي څېړنې پیل کړي. جعفري په چک ولسوالۍ کې د یو ځوان محصل اعدام په کلکه غندي او د بشر خلاف کاري بولي. حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو په همدې خاطر پاکستان کوښښ کوي چې د سولې په خبرو کې هر ورځ مداخله وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه ولسمشر غني د تروریزم مسله د آسیا زړه په کنفرانس کې نړیوالو ته وښوده او وی ویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. شاه زمان خوږیاڼي ډیر وخت کېږي د کابل جلال آباد پر سړک کار روان دی، خو تر اوسه یې 2 کیلومتره هم نه دی جوړ شوی. خلک ورسره ډیر په تکلیف دي، وایي دولت یې غم وخوري. او بل اوریدونکي لیکلي په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، په کار د عالي رتبه چارواکي په دې اړه جدي اقدام وکړي.
مرزی احمد زی ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د کیوبا د پخواني مشر فیدل کاسترو د مړي پاتشونی پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل سول. له 9 ورځنی رسمي ماتم وروسته د کاسترو د مړي ایرې د سنتیاګو ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوې. رضوان مراد او په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات.
د کیوبا د انقلابی مشر فیدل کاسترو پاتشونی له 9 ورځنی ماتم وروسته پرون خاورو ته وسپارل شول. په همدې مناسبه د سنتیاګو ښار په سنتا ایویجینیا هدیره کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د کیوبا رسنۍ وایي چې د کاسترو پاتشونی د دې هیواد د خپلواکۍ د اتل خوسی مارتې د مقبرې په 100 مترې کې خاورو ته وسپارل شول. یوه زړه ښځه مارتا بتانګور چې د فیدل کاسترو روح ته د درناوي لپاره هدیرې ته راغلې وه، د کیوبا د پخواني مشر په اړه وویل:
Yo quiero decir tanto, pero voy a decir, oh Dios mío.
Dawai, waram ziat sawayam. Wa khodaya Fidel Castro da nare trutulo gwaraw. Zamala para haga jwande de. Fidel Castro la tirlo su kaluno radi khwa lawak se khalari kho hits kala da jwan la umumi markaz lare naw. نوموړي په منظمه توګه د داخلي او نړیوالو مسالو په اړه مقالې لیکلي او له حیوانات څخه د باندې د اوسېدو په ځای کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کولې. د فیدل کاسترو رور او د هغه ځایناستي راول کاسترو پرون په سنتیاګو کې د خپل رور ته د درناوي د څرګندونو لپاره د ولاریون مشري وکړه او د سوسیالیستي نظریاتو د دوام ژمنه وکړه. فیدل کاسترو د نومبر میاشت په 15 نیټه د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسیدا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلي دي، په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او پرسه دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس په ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ګراسي ازادي راډیو کارتون کا ریدم کو سلام یم ول سلام چې موږ یو عزیز دا کشاف نامه د کار شال دلې یې نمبر او زنګ ووګي دا لس ول سال کې چې ورخت چې پروا یا درو ډیر سی او سل سنجو ساعت ډیر یا کشای نوم د انور ورور د امام شاه زو د کار کې رښتا په دې کار ساته معلومات په دې نمبر او زنګ ووګي 0 5 0 0 واویا درودیر یو سل پنجوس اته درد مهربانی لمخ دا نمبر و زنګ ووګي د محمد شاه زو د انور ورور د کساری نوم د دختر فهمان ته اولاد معنی د کلی و چې څنګه
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کال کیږي لکور نظره کتره ایتم ده شزه د د پتام شپې سبا کوي نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته د په حق معلومات دي و دغه شمیرې ته زنګ ووي او په خري کې خبره دا غده چې جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده نو کار مسلمان ورور ته د په حق له معلومات لوس باندې و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیرې زل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
سلام علیکم، زه د کونه احمد الله د کونه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تر یو بل نفر ورسره د په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تر بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 5 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 5 4 7 3 8 9.
زا جبلا د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د سجام احمد په نامه دا څو کاله کېږي د کور نظراکه دی. کار مسلمان ور د دغه سجام احمد په نامه معلومات دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي 0 5 4 7 9.
زه اجاب درقیم اسلقزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. څلورویشت میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی. په رنګ سور مخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره ده د ټلیفون 0 8 2 8 10 1 4 4. بله شمېره ده 0 8 10 5 5. بله شمېره ده د ټلیفون
0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلویش یو سلو ناویا زما محمد سید کندار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسلامت میز عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی کدی خپل د اعلان وکړ مسلمان په فارم معلومات لري چې قربانی د مخدی په دغه شماره زنګ راتبو وي سفراویا درت سلویش یو سلویش سلو ناویا السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته خان داود زید همن ولایت د ګرمشیل او صلیله خروج سمیر سیدم کې د عزیز ناجان نکلی زما یو ورو ښه ویل د پیورستانه مو دیش کلن جوان دی الف کال کیجی دی اصاب و تکلیف لری او یونیم امیاز کیجی لکور رکسود ترائی تام دی هیس ترکی نشتا که هر مسلمان روز دلوی او یا ور معلمی یا خارج کی یا داخلی یا مال یا جوان دی مجتدی بداغش میره زنگ ووهی سپر و سوا تسلویرخ یا سوا نتسلویرخ نسوا ننوی سپر و سوا تسلویرخ یا سپر و سوا تسلویرخ یا سوا تسلویرخ نسوا ننوی یو بلش میره دی سپر سپر دونیوی یو دارلس یو آتی سپر سپر دونیوی یو دیر دردیر دارلس نیوی یو آتی و سلام احترام
معلومات لري اور سرای زمر سری پدغه اړیکې شمیره 02 02 15 1 3 و که هر څوک چې دغه حکم معلومات لري زموږ لري د شمیره تکرارم 02 02 85 1 3 و او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کیږي نه درک دی د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلی دی د ماسینورا خونزوی دی تقریبا د 30 کال په عمر کې دغه یو کال کیږي نه درک شوی دی که هر څوک دغه حکم معلومات لري سم په مخکنی شمیره زموږ اړیکې ونیسي 02 02 85 1 3 و د مولوی سفر ملک صاحب او مولوی زاودین صاحب او د ملاوجین اخون ورور دی نو که هر څوک معلومات لري دور اصلاح کوي روپۍ جایزه ګټلی شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادۍ و ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په پداسنګ اخته دی او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې معنا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دی و خبره دی توجه کوي دا خلک ته هم نور اله دا غږ چې ویني دا خلک دی نه پازاوي او چې ویني دا خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دی بیا دا چل وکړي چې واسي د چا و
السلام علیکم ما دا کازی ورک کی د شهیر په نامه ده درو میچ کی چې اسره کې نه درا کوي کې معلومات لري په دغه شمیرې باندې ته یې سی پر آیا یو آیا دوه آیا پنځو سیو پنځو سو سلام
السلام علیکم ما یو دې نور خان نشور په نومو شهر صدر کاله کې چې د نوی نایس سکندر ولایت نن نایس مګر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شنورو تماس ونیسه سپاره بیا تاسو تلویش شپته نو سو درو تلویش.
سلام علیکم آزادی رادیو ته سلام تقدیم ما ز یا ورور لرم چې د کندز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک شوی ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه شوی د کلي نوم چاغر نومیښه او د زه د تلیفون شماره درکړم 0 اویا 8 اویا 26 4 درویش بله شماره ده 0 79 44 899 68 د ما د ورور دا هلک چې ورک شوی ده نور محمد نومېږي د ما ورور ده د کندز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنګ کندز دروست پیش گم شده هر کسی که درک شه داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه.
الو سلام علیکم زما زیم اکبر خان مشور په منشا د څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مین نایس نه درک شوی وي هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي 0 اویا 43 49 43.
زه حاجی مجاور د کاپ بشا ولایت ولسوالۍ علي سین خبرې کوم.
زما یو زوی چې د ادرس ماشي دی چې دی غنان خوشو دی مخوشو دی کچا دې په دې ادرس دغه شمار باندې وږي سفر وارا سلوش میتر پنځه دې سفر دوه وسلام.
السلام علیکم علی محمد دین دی پکتیا لزرمت ما دیگر کو از دانو پروگرام تختل پیغام پریدم سچ زما ورور فنم د زازی تقریبا نه کاله د مخل کور و تله او د درک شوی دا زما ورور د خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورو دی ویني او وی پیژني باز نه کیږي دا دی فرمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه مخ کې زخم شوی دی تک اگر ور شوی دا دې زما غږ خپل اوري او دې د پیژان دی اوري مانوی ورو لري مخې د پلان نشمار اړ کټینګ کوي او خپل درې لکه پانی جایزه ترلاسه کوي ډېر کشمیره دا چې تر وسو پنجابیا دراویا پیش پیش چې تر وسو پنجابیا دراویا پیش پیش د خپل تاسو
ما په غندنه د چس ما ورور جنین د درې کال کې چې ورکښه وې دي چې په دا پته معلومات لري په دا شمیره دي زنګ وې ازادی راجو سر مو حکومت وت ما شمیره د ازادی راجو مشاور مشوره وز ما سره الله نن سس منم جلیل دي زده چرچینو ول زواله سر څنګه نو غلې د ازادی راجو ته وسلام ازادی راجو سر مو دا وټن چارو مارو بس مو پیغام نه خوې ته مو د ازادی راجو پیر منن دوی مو دا ګر ته کې بده ته کې بو ازادی راجو ته مو دا پیغام دی چې زه تر جز مو پیغام خوې ته د چرچینو ول زواله سر نه ځنګ غلې دي د خوګان وسه والسلام ازادي راځي ته پیټر ام می په غنډه خور.
السلام علیکم زما جان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو ماماده چوکته د شوروی په وخت کې و چې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګان سره دی دوی ار څوک د دې په اړه معلومات لري یا بل څوک هم د دې په اړه معلومات لري ما ته یادې خپل ما هغه ځغ اوري ما سره په دغه شماره لیکونی 0 1 3 1 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره دل بیا 0 1 3 1 5 8 9 6 4 والسلام ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم زه دلاور دی داوود زوی د اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخم ولسوالی دی پټیخلو دی کلی تاسو سره په تماس کیم نما یو ورور د نصرالله نیمګي د دولس کال کې چې نظر کاڅه وای دا او ټول کور ډیر څه پریشان او خفه ده که هر چاته په اړه معلومات دي مهرباني له مخې د مکتب دې شمیره ټلیفون وکي 0 1 9 1 1 2 0 2 0 1 9 1 1 2 0 څنګه زره په جایزه هم د کچا ما بنځره وکړو والسلام.
بله سلام علیکم ما یو ورور دی په نام د محمد الله نمیږي د بیلمن د ولایت مسکرات ور سوالي د شیرا کازی دی کچارا پیدا کی دغه نمبر د څنګه وی لاس لا کاغانی نام دی چې په وخت سره تر و لري اته دغه څنګه دې سلام علیکم
ما دا کازی دی چې ورک دی څنګه دا وران چې په ګریشینا دا راکاسو دی نو هر مسلمان ورکه په حق د معلومات لري ما ته دې په دا شماره زنګ راو ما ته ټول شماره ده خو زه هر څه مخ کې به زه خپل نوم در تواخم زه له تیپ کندارم د کندار د میوند ولسوالۍ نه زما کازی چې دی د عبدالباری په نامه دی ګریش ولسوالۍ کې نه دا راکاسو دی دا ویل زمال ته په ملي پولیس کې درې شماره واره کا نه دا راکاسو نو دی که یا دز ما زغوري یا د نور ملګری زما زغوري یا بل چپی دا کړی زما ته په دا شماره زنګ راو ما ته فون شماره 0 1 0 5 1 2 3 3 4 5 نور وخت نه کوم پرلام سره نه راپم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00422211214115 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.